درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو وایي چې د افغانستان په ډیری برخو کې د یو څخه تر 15 درجو سانتیګراد پورې د غیر معمول تودوخي اټکل شوې دی. دغه ادارې وویل په دې سره کې دی شي د یخنۍ خطر کم او د ژمي کروندې بهتر شي او ورشوګانو ته لاسرسي اسانه شي، خو د واورې په چټکو ویلې کېدو او د ذخیرو په کمیدو به د فصل په پای کې د خاورې رطوبت او د اوبو شتون محدود شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پانه د همولي کلچې د تودوخې ترڅنګ د اوسط څخه اوچت باران کولای شي د افغانستان په لویدیځ کې للمي کروندو او څړځایونو ته وده ورکړي، مګر د سندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو خطر به زیات کړي. د فاو په وینا تحلیلونه ښیي چې د افغانستان په لویدیځ او مرکزي لوړو برخو کې د نورمال څخه اوچته مرطوبه هوا شتون لري او د افغانستان ختیځ، سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونه به د اوسط څخه د کمې وریا له کبله نسبتا وچ پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری سیمو کې په دې وروستیو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې د پام وړ ځاني او مالی زیانونه یې واړول. په غزه کې د اسرایلي ځواکونو پرونیو ډزو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا ادارې په حواله ریپورت ورکړ چې د چهارشنبې په سهار په غزه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول چې دا پیښه د اسرایلو او فلسطیني وسلوالې ډلې حماس ترمنځ د اوربند نازکوالی په ګوته کوي. حماس دله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی په شمالي غزه کې څو بریدونه وروسته لندې وکړل چې فلسطینیانو په اسرایلي سرتیرو ډزې وکړې او یو یې ټپي کړ. د حماس تر کنټرول لاندې د ملکي دفاع ادارې وویل چې یو 12 کلن ماشوم په مړو کې شامل دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی دغه راپورونه څېړي. د اسرایلو او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ اوربند د 13 اکتوبر له لسمه نافذ شوې دی، خو سره له دې هم څو ځلې مرګونې نښتې رامنځته شوې دي او دواړه خواوې په یو بل د اوربند ماتولو تور لګوي. د لیبیا څارنوالان وایي د دغه هیواد د پخوانی مشر معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د وژل کېدو د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت سره سم د لیبیا څارنوالانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د عدلي طب کارپوهان د لیبیا شمال لویدیځ کې د زندان ښار ته تللي دي چېرته چې سیف الاسلام قذافي ووژل شو. د څارنوالانو د دفتر اعلامي وویل چې قذافي د ډزو د ټپونو له امله سا ورکړي. بلخوا د لیبیا خبري اژانس ریپورت ورکړل چې د 53 کلن سیف الاسلام قذافي مړینه چې یو مهال ګمان کېده چې د خپل پلار ځای ناستی بشي د سه شنبې په ورځ د هغه د سیاسي ډلې د مسؤول لخوا تایید شوه. د لیبیا حکومت چې مقر یې په ترابلوس ښار کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی، خو د هیواد په ختیځ کې د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې یوه اداره هم واکمنه ده. او تر 19 کلونو د کشو لوبغاړو د نړیوال جام پایلو به سبا د جمعې په ورځ د زیمبابوې پلازمینه حراري کې د هند او انګلستان د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان ټیم د چهارشنبې په ورځ نیمه پایلو به د هند ټیم ته وبایلله. پیل کې د افغانستان اندر 19 ټیم بیټنګ وکړل او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې سیالۍ ډلې ته 311 رنزه هدف وټاکه. د هند ټیم په داسې حال کې چې درې لوبغاړي وسوځېدل په 24 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د جامبلا نیمه پایلو به د سه شنبې په ورځ د استرالیا او انګلستان ترمنځ وشوه چې په هغې کې انګلستان بریالی او پایلوبې ته ووته. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې بریدونه کم شوي دي، خو دا ډله سیمې ته یو جدي ګواښ دی.
ان افغانستان ISIL خراسان
په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سیمه او له سیمه ور اخواته یو جدي ګواښ جوړوي. سره لګی چې د داعش خراسان ډلې بریدونه کم شوي دي،
د طالبانو حکومت د سلګونو مدني علمي او کلتوري ټولنو جوازونه باطل کړی دي.
د هغه ورځ نه چې طالبان وخت رسیدلې دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ پښتون کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شند.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو تیر کال په خځو او نجونو باندې خپل محدودیتونو ته لا زور ورکړ.
طالبان با ایجاد هر روزه قوانین طالبانو ورته تر بلې د نویو قواعد او لارښوونو پر جوړولو سره د شذو ژوند سخت محدود کړی دي.
نو ریپورتونه او مطالبه هم لرو، را سره پات شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو د اسلامي دولت داعش ډلې د غوښونو په اړه امنیت شورا ته خپل تازه ریپورت کې وویل چې د دغه ډلې غوښونه د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ګڼ او پیچلې شوې دي. نړیواله سولې او امنیت د تروریستي اعمالو د غوښونو تر عنوان لاندې د امنیت شورا د چهارشنبه غونډه د برتانیا په مشرۍ چې اوسمهال د شورا دوري ریاست په غاړه لري ترسره شوه. د تروریزم ضد چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال الکساندر زویف د افغانستان په اړه غونډې ته وویل چې افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه سیمې او له سیمې ورآخوا یو جدي ګواښ جوړوي.
ان افغانستان ایسیل خراسان
په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سیمې او له سیمې ورآخوا ته یو جدي ګواښ جوړوي. سره لګی چې د داعش خراسان ډلې بریدونه کوي، دوی خودغه ډله بیا هم د دې توانایي لري چې د انلاین استخدام له لارې په سرعت بیرته ځان پیاوړی کړي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال الکساندر زویف خپلو خبرو کې د تیرې جنوري میاشتې په 19مه کابل کې تروریستي برید ته هم اشاره وکړه چې په نتیجه کې وکسمړه او د یو کوچني په شمول ګڼ شمېر نور ټپیان شول او مسؤلیت یې د داعش خراسان ډلې په غاړه واخیسته. بلخوا طالبان وایي چې داعش خراسان ډله په افغانستان کې ځپل شوې او داسې پدیده نه ده چې هیواد ته ستونزه جوړه کړي. خو د تروریزم ضد چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال الکساندر زویف غونډې ته وویل چې دغه ډله او اړوند ګروپونه د تروریزم ضد دوامدارو فشارونو په وړاندې مقاومت کوي. دوی د بهرنیو ترهګرو جنګیالو استخدام ته دوام ورکوي او له نوې ټکنالوژۍ څخه خپل کارونه پیاوړي کوي. هغه زیاته کړه چې داعش د بسپنو غیر قانوني مالیو او د اختطافونو له لارې ځان تمویلوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امنیت شورا ته د خپل ریپورت په ترڅ کې وویل چې داعش او اړوند ګروپونه هلې ځلې کوي چې د افریقا په ځینو برخو کې په ځانګړې توګه د افریقا په لویدیځ او ساحل سیمه کې خپل حضور پیاوړی کړي او دغه ډله په خپلو امکاناتو او د ځمکو په کنټرول هلته سیمه ایزه بې ثباتي ژوروي او د امنیتي ننګونو بشري حقوقو او د پرمختګ په وړاندې د ستونزو د حل لپاره د دولتونو امکانات کمزوري کوي. الکساندر زویف زیاته کړه چې داعش په عراق او سوریه کې هم فعال دی او هلته د بریدونو او نویو حلو ځلو له لارې محلي واکمني بې ثباته کوي. هغه وویل چې سوریه کې امنیتي وضعیت نازک دی او داعش د حکومتي خلا څخه په استفاده قومي کړکیچونو ته لمن وهي. درنو اړیدونکو د خبرونه په پاته برخه کې د ما همکار احمد تکل سره اوسئ.
لا خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شپږ سو ټولنیزو مدني علمي ديني او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړی دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر پانا خبر شوی لست کې لیدل کېږي چې ډیرای قومي شوراګانې د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلانو او استادانو ټولنې او د سنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوی دي. د ځینو ټولنو مسؤلینو ازادي رادیو ته ویل دوی ته د خپل فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه لمخ کې هیڅ ډول خبرتیا نه ورکړل شوی او اوس په لست کې د بنسټونو نمونه لیدل دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي ازادي رادیو ته ویل چې د دې وزارت پر وی پانه پروت لست لاس کله مخ کې خبر شوی داسې مهال چې د خبر شوی لست سره د خبرېدو هیڅ نیټه نه ذکر شوی.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپل سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو شپاړه سو ټولنیزو مدني علمی دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویپاڼه د ملغا شوي او جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه شپاړه سو بیلابیلو ټولنو نومونه د جوازونو د اخیستلو نیټې د مسؤلینو نومونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چار شنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼي لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو د محصلینو او استادانو د ټولنې او سیمفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې داوه کړې چې دا لیست لس کال وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی، داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوي پاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعال کړه. د یو شمیر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نومونه لیدلي. په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې یو غړي ازادي راډیو ته د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط وویل چې د دوی ټولنې د افغانستان په کچه د پوهنتون د استادانو ترمنځ همغږي رامنځته کړې وه او د غرازې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه وخت نا وخت سیمینارونه او غونډې جوړولې. نوموړي وویل د دوی ټولنې د دې ترڅنګ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته په بیلابیلو برخو کې ښې مشورې هم ورکولې.
پوهنتون سرتاسري اتحادیه وه، د هر پوهنتون په داخل کې خپله ټولنه لرله. د استادانو لپاره د حق حقوقو یو غږ و چې چوپ سه. د استادانو انسجام په دې باندې کېده چې د دیني سبق انسجام نه وي، همغږي وه چې دا حکومت ته ګټه کوله. که دا ټولنه وای حکومت ته ګټه دا وه چې اقلا استادانو سره په یو غږ باندې خبرې کولی شوی. اوس هغوی مجبور دي دا تسره بېله خبره وه. اوس یو نواخته سوله کیسه ده. تصمیم چې حکومت نیسي هغه به خلک مني، بس څوک به نه وي چې دوی ته ووایي چې دا تصمیم سم دی یا ناسم.
د طالبانو له لورې په دومره لوی شمیر مدني ټولنو او بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې یو بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي له منځه وړي. نوموړي په افغانستان کې د دې ټولنو د فعالیتونو د اغیزو په اړه وویل
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان واک تر رسیدلی دی دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه او فعالیتونه یې منع کړل او د بیان پر آزادۍ هم سخت محدودیتونه لګولي. تازه د روانې دلوي په شپږمه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو د دریو ملاتړو بنسټونو پرته د نورو ټولو بنسټونو فعالیتونه منع کړل. تر دې وړاندې د روانې جنوري په 11مه د طالبانو د عدلي وزارت اعلان وکړ چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د نږدې 50 خیریه بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو دفترونه د ناقانونه فعالیت له امله تړلي دي، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان دوی سره په سیاسي چلن تورن کړي او ادعا کړي دا چې د طالبانو عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي رادیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په 2015 کال کې طالبانو د ښځو او نجونو پر حقوقو د لاسختو محدودیتونو په لګولو سره خپل ځپونکو اقدامات نور هم پراخ کړي دي. Human Rights Watch د 2015 میلادي کال د بشري حقوقو د وضعیت په کلنی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو د بیان پر ازادي نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د بشري حقوقو د څار سازمان Human Rights Watch په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د 2015 کال په کلنی راپور کې چې د فبروري په څلورمه خبر شوې طالبانو په 2015 کال کې د ښځو او نجونو پر حقوقو د محدودیتونو په سختولو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره د نوي مقرراتو په وضع کولو سره ځپل لا زیات کړي. په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې سخت شوی، له ایران او پاکستان څخه په پراخه کچه د افغان کډوالو جبري بیرته استنولو، د بهرنیو مرستو له سخت کمښت سره یو ځای په دې هیواد کې میلیونونه کسان له کافي خوړو، سرپناه او روغتیايي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي. Human Rights Watch وایي چې په 2015 کال کې لشبګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، یعنی لمنځنیو ثانوي او لوړو زده کړو د افغان نجونو او ښځو منع کول په خپل حال دی.
همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د خزو د بیان پر ازادي نور محدودیتونه ولګول تر دې چې د خزو لوري په لوړ غږ د قران کریم پر تلاوت یا په عامه محفلونو کې د سندرو پر ویلو بندیز ولګید. هغه خزو چې له دې اصول سرغړونه کوله له ناوړه چلند او خپل سری نیونه سره مخ کېده. د خزو د حقونو یوې فعال چې نه غوښتل نو په راپور کې خبر شي د دې محدودیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
طالبان
با ایجادی هر روزه قانون طالبانو ورتربلی د نویو قواعد او لارښوونو پر جوړولو سره د شذو ژوند سخت محدود کړی دی. شذو ته پټولنه کې د کار اجازه نسته، له محرم پرته بهر نسی وتلای، ان اما حمامونو تلتلو هم منع سوی دی. پر دې سربېره په اما محفلونو کې د شذو د ژغ اوریدل منع اعلان سوی دی، ځکه د شذو ژغ اورت کړي. څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې د طالبانو په نویو مقرراتو کې جزایی قوانین تر ډیره شوزو تطبیقیږي. په یو اصولنامه کې ویل سوي چې کواد سوي شذ په کراتو کراتو د خپل پلار کور ته ځي، دا کار جرم بلل کیږي.
د راپورونو لمخې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده تازه د دې ډلې د محکمو جزایی اصولنامه توشیح کړې ده. د اصولنامه په ملي او نړیوال کچه د بشري حقوقو د بنسټونو سخت غبرګون راپارولې دي. د بشری حقوقو ډلې په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو مدافعان وایي چې په دې اصولنامه کې د خزو او نارینه وو ترمنځ د برابرۍ اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د خزو حقوقو لا نور محدود شوی او تطبیق یې کولای شي د افغان خزو پر وړاندې د بشری حقوقو سرغړونې بنسټیز کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی راپور کې زیاتوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې طالبانو چارواکو په پوهنتونونو کې د خزو لخوا د لیکل شوو کتابونو تدریس هم منع کړ. د راپور لمخې په 2015 کال کې طالبانو د قانون پلي کوونکو سیمهیزو کمیټو پر ځینو کاري ځایونو یرغلونه وکړل څو د ښځو او نارینه وو جلاوالی تضمین کړي. دوی عامه ځایونه تر څارنې لاندې نیول او د تلاشۍ پوستې جوړولې څو د خلکو موبایلونه وګوري او د موټرو لسپرلیو او لارویو پوښتنې وکړي. د ښځو لپاره د محرم نارینه د ملتیا شرط د هغوی ازادي نور هم محدوده کړي. کار او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډ کړی او له عامه ترانسپورت څخه د ښځو او نجونو استفاده دا بند کړی ده. د بشری حقوقو د څار سازمان په خبره په 13 اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د اروپای ټولنې په مشرۍ یو پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې د افغانستان لپاره یو خپلواک او هر اړخیز نړیوال میکانیزم جوړ شي. د دې میکانیزم دنده دا ده چې د تیرو او روانو جدي سرغړونو او ناوړه استفادو شواهد وڅېړي، هغه راټول او وساتي، عاملین یې وپیژني او د راتلونکو قضایي تعقیبونو ملاتړ وکړي. دا اقدام د افغان او نړیوالو بشري حقوقو ډلو د کلونو هڅو وروسته ترسره شو. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د بشری حقوقو شورا ته دوه راپورونه وړاندې کړل. یو یې عدالت د لاسرسي او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه و او بل هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په اړه. په دواړو راپورونو کې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت د پای ته رسولو او په دې هیواد کې د شویو نړیوالو جرمونو په اړه د حساب ورکونې د تضمین لپاره د تدابیرو غوښتنه شوې ده.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د تازه راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو په 2015 کال کې د خزو او نجونو د حقوقو د ځپلو په برخه کې سخت اقدامات کړي دي. د طالبانو حکومت وایي د دوه د بهر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه د کاری ډلې څلور مناسته په کابل کې جوړه شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې دا ناسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په قربتوب جوړه شوې و او د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی و.
کابل چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 15 د دوهي بهیر په چوکاټ کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د کاری ډلې د څلور میناستي کوربو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي یا یوناما په قربتوب په جوړه شوې دی غونډه کې ګډونوالو د شته لاسته راوړنو پر خوندیتوب، بزګرانو ته د بدیلو معیشتي لارو په برابرولو، د روغدو په درملنه او په ټولنه کې پر بیا ادغام ټینګار وکړ. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حافظ ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې د طالبانو حکومت استازو په دې غونډه کې دعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته راکم شوی. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو حکومت د دوهی بهیر په چوکاټ کې په کابل کې د مخدره موادو په ضد د کاري ډلې په څلورمه غونډه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د مصنوعي مخدره توکو لومړنۍ سرچینې د افغانستان له پولو بهر دي او که مخه یې ونه نیول شي نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ به ترې زیانمنه شي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ او عامې روغتیا وزارتونو د استازو ترڅنګ د یوناما د ملګرو ملتونو د ادارو، نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو، د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاري سازمان استازو او د غراس د څو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو کارپوهانو هم په حضوري او مجازي ډول په دې غونډه کې ګډون کړو. پیلامه کې راغلی چې یو شمیر هیوادونو او سازمانونو په دې برخه کې د مرستې ژمنې کړي او د دوهې بهیر په چوکاټ کې او هم په دوه اړخیز ډول د همغږۍ او تعامل د زیاتوالي وړاندیزونه مطرح کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي دفتر یا یوناما چې د دوهې بهیر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد د کاري ډلې د څلورمې غونډې د کوربتوب په توګه یاد شوی، تر اوسه د دې غونډې د جوړېدو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې نشه یي توکو دوامداره مهار به د ارزې او تقاضا په برخه کې د یوې هر هړخیزې سیمه ییزې او پراخه ستراتیژۍ جوړولو او پلي کولو پرته ناشونی وي. په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معینت د تحلیل او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول سیمه ییزه ستراتیژي نه درامنځته شوې. څو ځله دغه ډول پنځه اړخیزې او اته اړخیزې ناستې وشوې او بحثونه ترسره شول، خو هر څه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شول. ټول فوکس په عرضه باندې و، دا چې په افغانستان کې مواد قاچاق کیږي، کوکنار کرل کیږي او تریاک ترلاسه کیږي، خو هیڅکله په دې فکر ونه شو چې څنګه د غوښتنې مخه ونیول شي.
نوموړي دا هم ویل د نشه یي توکو پر وړاندې دوامدار مبارزه یوازې له امنیتي اقداماتو سره ممکنه نه ده او باید د دې ستونزې اقتصادي، روغتیایي او ټولنیز اړخونو ته هم پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو او جرایمو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو این او ډی سي د روانې دلوي په 12مه په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدره مواد هم ډیر کارول کیږي. په راپور کې راغلی و سره لدی چې د طالبانو حکومت د ګڼ شمیر معتادینو د علاج خبره کوي، خو د دغه دفتر موندنې ښیي چې د احتیاط د علاج دوه سلسه مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي او په 22 ولایتونو کې د دغه مراکزو یوازې 1% د خزینه معتادینو علاج کوي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دغه رپورت رد کړل او د دلوي په 14مه په خپل ایکسپانه په بیان کې دا وکړه چې د یو این او ډی سی دغه رپورت د یوې زړې سروې پر بنسټ چمتو شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو کرل او د تاریاکو تولید او قاچاق منع کړل، خو د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر یو این او ډی سی په خپل هغه رپورت کې چې د سږ کال په لړم میاشت کې خپور کړی وویل چې له دغه بندیز وروسته په افغانستان کې د ترکیبي مخدره موادو په ځانګړي ډول د شیشې تولید او قاچاق زیات شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په سرطان اخته ناروغان شکایت لري چې په شخصي روغتونونو کې په درملنه ورنه دومره ډېرې پیسې اخیستل کیږي چې دوی وسنه لري. ډاکټران هم دا خبره تاییدوي، خو دوی هیله کوي چې د سرطان د تشخیص او درملنې د ملي روغتون په پرانیستل کېدو سره به ډېری ناروغانو ته په دولتي کچه د درملنې امکانات برابر شي. دا روغتون تیره اونۍ د سرطان پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په کابل کې پرانیستل شو. د دې روغتون د پرانیستو پر مهال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر هم پر سوداګرو او خیریه بنسټونو غږ وکړ چې د سرطان د درملنې په برخه کې له خلکو سره مرسته وکړي. نن د فبروري 4مه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. زمونږ خبريالې په دې پلمه له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې دي.
د سینې په سرطان اخته ده، وایي په څلورو کلونو کې تر اوسه 2 ځلې عملیات شوی ده. د کابل اوسیدونکې د 18 کلنه میرمن چې ځان د عزت په تخلص راپیژني د غږ د بدنون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل هره میاشت یې په زرګونه افغانۍ په درملنه لګیږي. دا چې کونډه ده او یو زوی لري، وای د هغه ټوله تنخوا د دې په درملنه ځي.
او پنځه لاسه په پېډ د سکاسو د دې عملیات د شایو واخستلې. نو سره مې د 10 شپولشي زه څه شخصي کلینیک دی به وینم نه کوم. نو سره په مې وینم نه کې د دې سره پېښه کړي. نو دا وای که تاسو را نوښت کړئ که نه حاضر نوښت کړئ تاسو راځئ. بس لا دوله زره په کلینیک کې تر نن نه راځم کوم.
نوموړی وای لومړی عملیات لپاره خور ورته خپل د سرو بنګړي خرڅ کړل او د دوهم عملیات پیسې چې دوه میاشتې مخکې کړی لخپل یو خپلوان څخه په پور اخیستې دي. زکیه د کابل ښار بلوسیدونکې ده چې د ماما لورې چې هغه هم د سینې په سرطان اخته ده له لوړ مصرف د خلاصېدو او ښې درملنې لپاره پاکستان ته تلله، خو اوس چې لارې بندې دي وایي د هوایي ټکټ وس نه لري او په رنځور حالت کې په کور پرته ده.
پخا پاکستان ته تلله په کلدار باندې تداویم د ارزان هم تمامېږي او ښه تداویم کېږي، خو اوس دا لارې بندې شوي دي نو غریبه تللی نه شي. د طیارې ټکټ هم قیمته دی، وسه نه رسېږي، بس هلته پرته ده غریبه ډېره په تکلیف ده.
په کابل کې د سرطان د تشخیص او درملنې د نوي پرانیستل شوي روغتون مسؤلین هم مني چې د سرطان ناروغي درملنه درنه لګښتونه لري چې پرې کول یې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د ډیرو په وس پوره نه دي، خو دوی هیله من دي چې دې روغتون کې ناروغانو ته وړیا او د درملنې ښه امکانات برابر شي څو هر څوک یې وس ولري او په کور دننه یې درملنه وشي. د دغه روغتون د داخله انکولوژي د څانګې مشر ډاکټر احمد جاوید زرنګ ازادي راډیو ته وویل
سرطان د برخې تشخیص نه نیولې تر تداوی پورې متاسفانه چې واقعا لګښتونه زیات، قیمتي معاینات دي، سمپل اخیستل، دواګانې چې دي دا خو بیخي پر هزینه او قیمت، نو دا امید لرو چې دغه دواګانې او تشخیصي وسایل په خیر سره شفاخانې ته راشي چې ډېره برخه مریضان د دې لګښتونو څخه خلاص شي. د ظرفیت د لحاظه درته ووایم چې انشاءالله هم په داخلي څانګه کې او هم د په جرایي څانګه کې نسایی څنګه کې منخه با تجربه رسیدلی پرسونل لرو.
خو نو موړې زیاته وی چې د سرطان ناروغي درملنه یوازې افغانستان کې نه بلکې د نړۍ ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم یو ننګونه ده. خغلی سرنګ ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې د هرې کوچنۍ روغتیایي ستونزې د مشاهدې په صورت کې په خپل وخت ډاکټر او روغتون ته مراجعه وکړي، ځکه په خبره یې په وخت سره د مرض تشخیص درملنه اسانه کوي. دا چې دا مهال په افغانستان کې په څومره شمېر کسان د سرطان په ناروغۍ اخته دي، په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د ملي روغتون مسؤلین وایي دوی د شمېرو د راټولولو په حال کې دي چې ژر به یې شریکې کړي، خو په خبره یې هر کال په تخمیني ډول له 20 تر 24 زرو پورې کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ تشخیص او درملنه په دولتي کچه مخکې په کابل کې په جمهوریت روغتون کې کېده، چې اوس همدې برخې د دلوي په نهمه د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون ته ارتقا وکړه. د دې روغتون د مسؤلینو په خبره دا مهال د وړانګو په واسطه د سرطان ناروغۍ له درملنې پرته په دغه روغتون کې د سرطان د هر ډول ناروغۍ درملنې امکان شته. د نوی جوړ شوی روغتون 200 بستره لري. د دې روغتون د پرانیستې په مراسمو کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی ویلي هند افغانستان ته د $1,000,000 په ارزښت د سرطان ضد لسټونه درمل ورکړي. نوموړي په شتمنو افغانانو او خیریه بنسټونو هم غږ وکړ چې د سرطان ناروغانو لاسنیوی وکړي، ځکه په خبره یې د سرطان ناروغۍ درملنه له اقتصادي پلوه ډېره ګرانه او ملا ماتوونکې ده. دغه شان افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر اودین سنزا سلوادور او په دغه هیواد کې د اروپایي ټولنې مرستیال بنجامین وینس هم دغه هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د خدمتونو د پراخولو او د دې روغتون د ظرفیت لوړولو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر افغانانو په خصوصي ډول هم د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د روغتونونو د جوړولو ژمنې کړي، خو لا یې عملي کړي نه دي. نن د فبروري 4مه د دلوي 15مه د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2000 میلادي کال کې د سرطان د کنټرول ټولنې یا USSCC لخوا دې ناروغۍ ته د نړیوال پام اړولو په موخه ونومول شوه. سرطان یوه جدي ناروغي ده چې پکې د بدن حجرې په غیر عادي ډول بې کنټروله وده کوي او د بدن نورې برخې زیانمنوي. دا ناروغي که په خپل وخت تشخیص او درملنه نشي د انسان ژوند له جدي ګواښ سره مخ کولی شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پم بچی دی، دا غم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک سره وکي، ځکه دا زمر د پمبو قیمت ډیر چچ دی، ډیر کم دی، ځکه دا درې کاله و اخوته دا پمبه دلته چې مش خرڅوله دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500 تر 2000 کم نرخ، اوس په 1,000 افغانۍ دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در بدره دي.
ستاسې پیغام
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید پیش بینی می شود که در بیشتر مناطق افغانستان شرایط گرم غیر معمول از 1 تا 5 درجه سانتیگراد رخ دهد. به گفته این اداره ممکن است این امر خطر سرمازدگی را کاهش دهد، از محصولات زمستانی حمایت کند و دسترسی به مراتع را بهبود بخشد، اما ذوب سریع‌تر و ذخیره کمتر برف می تواند رطوبت خاک و دسترسی به آب را در فصل‌های آینده محدودتر سازد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در شبکه اکس یاد بهتر سابق همچنین نوشته که بارندگی‌های بالاتر از حد متوسط توأم با درجه حرارت گرم ممکن است از محصولات زراعتی و رشد مراتع در غرب افغانستان پشتیبانی کند، ولی خطر افزایش سطح آب دریاها و سیلاب‌های محلی را افزایش می‌دهد. به گفته این اداره تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در غرب و بخش‌های از ارتفاعات مرکزی افغانستان شرایط جوی مرطوب‌تر از حد نرمال حاکم است و انتظار می‌رود که ولایات شرقی، جنوب شرقی و شمال شرق افغانستان با بارندگی کمتر از حد متوسط خشک‌تر باقی بمانند. این در حال است که اکثر مناطق افغانستان اخیراً شاهد برفباری‌ها و بارندگی‌های شدید بود که تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی در قبال داشت. حداقل 18 تن روز چهارشنبه در پی تیراندازی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شدند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قبل اداره صحت عامه غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد گفته که صبح روز چهارشنبه حداقل 18 تن در سراسر نوار غزه جان باختند، موضوعی که شکننده بودن آتش بس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس را برجسته می‌سازد. حماس از سوی ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. اردوی اسرائیل گفته پس از آن که فلسطینی ها بر عساکر اسرائیلی فایر کردند و یک عسکر اسرائیلی زخمی شد، چندین حمله را در شمال غزه انجام دادند. اداره دفاع مدنی تحت کنترل حماس گفته که یک کودک 12 ساله نیز شامل کشته شدگان است. اردوی اسرائیل گفته که این گزارش ها را بررسی می کند. آتش بس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس از 10 اکتبر 2025 ادامه دارد، ولی با وصف آن درگیری های مرگبار بارها تکرار شده و هر دو طرف یک دیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند. سارنوالان لیبیایی می گویند که در حال بررسی کشته شدن سیف الاسلام قذافی، پسر معمر القذافی، رهبر مقتول این کشور هستند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، دفتر لوی سارنوالی لیبیا روز چهارشنبه اعلام کرد که متخصصان عدلی و طب عدلی به شهر زنتان در شمال غرب لیبیا، جایی که سیف الاسلام قذافی کشته شد، اعزام شدند و تلاش ها برای شناسایی افراد مظنون ادامه دارد. این دفتر در اعلامیه گفته که قربانی در اثر جراحات ناشی از فیر گلوله جان باخته است. بر اساس خبرگزاری لیبیا، مرگ سیف الاسلام قذافی 53 ساله که زمان به طور گسترده به حیث جانشین پدرش شناخته می شد، روز سه‌شنبه از سوی مسئول تیم سیاسی او تایید شد. لیبیا بین یک حکومت مورد حمایت سازمان ملل متحد در شهر طرابلس و اداره شرقی مورد حمایت خلیفه حفتر تقسیم شده و تا هنوز هیچ یک از این دو طرف در مورد مرگ سیف الاسلام اظهار نظر نکرده. مسابقه نهایی جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال فردا جمعه در شهر هراری پایتخت زیمبابوه برگزار می شود و تیم کرکت هند با انگلستان روبرو خواهد شد. در مسابقه نیمه نهایی جام کرکت زیر سن 19 سال روز چهارشنبه تیم افغانستان در برابر هند شکست خورد. این مسابقه در شهر هراری صورت گرفت. نخست تیم کرکت افغانستان با از دست دادن 4 بازیکن 310 دوش را انجام داد و 311 دوش را هدف تعیین کرد. هند در اوور 42 به این هدف دست یافت و برنده شد. مسابقه دیگر نیمه نهایی این جام جهانی یک روزه سه‌شنبه بین تیم‌های استرالیا و انگلستان برگزار شد که در نتیجه تیم انگلستان به مسابقه نهایی راه یافت. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را در مورد تهدیدهای ناشی از گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و شاخه ولایت خراسان این گروه دایر کرد.
In Afghanistan, ISIL, Khorasan, continues to...
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که در سال 2025 میلادی طالبان با تشدید محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران افغان سرکوب را در افغانستان عمیق‌تر ساختند.
طالبان با ایجاد هر روزه قوانین جدید و دستور جدید زندگی را برای زنان به شدت محدود کرده.
در یک گزارش دیگر هم می شنوید.
در ادامه وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان در افغانستان، جواز فعالیت دست کم 1600 نهاد اجتماعی، مدنی، علمی، دینی و فرهنگی لغو شده است.
گزارش هم داریم در مورد برگزاری چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در کابل.
تا هنوز هیچ استراتژی مشخص منطقوی پیرامون مبارزه مخدر وجود ندارد. چند نشستای وجود داشت که نشستای 5 جانبه بود، 8 جانبه بود، بحثای صورت میگرفت، همیش فقط به کاغذ میموند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را در مورد تهدیدهای ناشی از گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و شاخه ولایت خراسان این گروه دایر کرد. شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در این نشست که شام چهارشنبه در نیویورک دایر شد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت با آنکه حملات شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان کاهش یافته، اما این گروه از طریق آنلاین جلب و جذب می کند و هنوز هم یک تهدید برای منطقه و فرامنطقه محسوب می شود. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت عنوان تهدیدهای تروریستی علیه صلح و امنیت بین المللی روز چهارشنبه بر ریاست بریتانیا که در حال حاضر ریاست دوره‌ای این شورا را بر عهده دارد در نیویورک دایر شد. سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود به شورای امنیت این سازمان در مورد تهدیدهای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرد که تهدیدهای این گروه در مناطق مختلف جهان افزایش یافته و پیچیده تر شده است. در این نشست الکساندر زویف، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم، در مورد افغانستان گفت که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان یک تهدید جدی برای منطقه و فراتر از منطقه محسوب می شود.
In Afghanistan, ISIL, Khorasan.
در افغانستان شاخه ولایت خراسان داعش یک تهدید جدی در داخل کشور و فراتر در منطقه به شمار می رود. با آنکه حملات شاخه ولایت خراسان داعش کاهش یافته، اما این گروه هنوز هم توانایی آن را دارد که از طریق جلب و استخدام آنلاین با سرعت دوباره خود را تقویت کند.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین به حمله تروریستی 19 جنوری در کابل اشاره کرد که در اثر آن 7 تن کشته و تعداد زیاد دیگر به شمول یک کودک زخمی شدند، حمله ای که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان داعش بر عهده گرفت. طالبان ادعا می کنند که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان سرکوب شده و دیگر پدیده ای نیست که بتواند برای افغانستان مشکل ایجاد کند. اما الکساندر زویف در نشست شورای امنیت گفت که این گروه و شبکه‌های وابسته به آن در برابر فشارهای دوامدار ضد تروریسم مقاومت می‌کنند، به جذب جنگجویان تروریست خارجی ادامه می‌دهند و از تکنولوژی نوین برای تقویت فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. زویف افزود که داعش از طریق کمک‌های مالی، مالیات غیرقانونی و آدم‌ربایی منابع مالی خود را تأمین می‌کند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش خود به شورای امنیت گفت که داعش و گروه‌های وابسته به آن تلاش می‌کنند حضور خود را در بخش‌های از افریقا به ویژه در غرب افریقا و منطقه ساحل گسترش دهند و با استفاده از منابع و کنترل قلمرو بی‌ثباتی منطقه‌ای را تشدید کنند. به گفته او این وضعیت توانایی حکومت‌ها را برای رسیدگی به آزمون‌های امنیتی، حقوق بشری و موانع در برابر توسعه تضعیف می‌کند. الکساندر زویف همچنین گفت که داعش در عراق و سوریه فعال است و با اجرای حملات و تلاش‌های تازه ثبات حاکمیت محلی را در آن کشورها برهم می‌زند. زویف تأکید کرد که وضعیت امنیتی در سوریه شکننده است و داعش با سوء استفاده از خلاهای حکومتی به تنش‌های قومی دامن می‌زند. شنونده‌های عزیز، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون را همراهی کردید. در ادامه برنامه همکارم ستار فروغ با شماست.
تشکر از شما. سلام و اوقاتتان بخیر. پس از یک وقفه کوتاه گزارش ها را ادامه می دهیم. رادیو آزادی. دیدبان حقوق بشر می گوید در سال 2025 طالبان با تشدید محدودیت ها بر حقوق زنان و دختران سرکوب را در افغانستان عمیق‌تر ساختند. این سازمان در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال 2025 همچنین نوشته که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت های بیشتر بر آزادی بیان و زنان وضع کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال 2025 میلادی در جهان که در 4 فوریه منتشر شد می نویسد که در سال 2025 میلادی طالبان با تشدید محدودیت ها بر حقوق زنان و دختران و وضع مقررات جدید در زمینه محدود ساختن آزادی رسانه ها سرکوب را عمیق تر ساختند. بحران بشری در افغانستان وخیم تر شد، اخراج و بازگشت های اجباری گسترده از ایران و پاکستان توهم با کاهش شدید کمک های خارجی میلیون ها تن را در افغانستان بدون غذای کافی، سرپناه و خدمات صحی رها کرد. Human Rights Watch می نویسد که مقامات طالبان در سال 2025 میلادی ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، یعنی ممنوعیت تحصیلات متوسطه و عالی دختران و زنان افغان را حفظ کردند. همچنین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت های بیشتر بر آزادی بیان زنان وضع کرد، طوری که حتی شنیده شدن صدای زنان را هنگام تلاوت قرآن کریم یا آوازخوانی در محافل عمومی ممنوع ساخت و زنان را که از این قواعد سرپیچی می کردند با بدرفتاری و دستگیری های خودسرانه روبرو می شدند. یک فعال حقوق زنان که از افشای نامش خودداری کرده با اشاره به این محدودیت ها به رادیو آزادی گفت:
طالبان با ایجادی هر روزه قوانین جدید و دستوری جدید زندگی را برای زنان به شدت محدود کرده که زنان اجازه کار در جامعه را ندارن، بدون محرم نمیتونن که به بیرون برن و حتی رفتن اونا به حمامای عمومی هم منع شده. بر علاوه اینا شنیده شدن صدای زن در محافل عمومی ممنوع اعلام شد، چون اونا صدای زن عورت تلقی کردن. حتی ما چند روز قبل شاهد ازی بودیم که در مقررات جدید طالبان قوانین جزایی بیشتر برای زنان تطبیق شد، به گونه‌ای که حتی یک از نامه ها آمده که زن متأهل اگر به صورت مکرر به خانه پدرش برای کار جرم محسوب میشه.
بر اساس گزارش ها ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان به تازگی اصولنامه جزایی محاکم این گروه را توشیح کرد. این اصولنامه واکنش های شدید ملی و بین المللی نهادهای حقوق بشری را در قبال داشت. گروه های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان می گویند که در این اصولنامه اصل مساوات بین زنان و مردان در نظر گرفته نشده، حقوق زنان بیشتر از پیش محدودتر شده و تطبیق آن می تواند تخطی ها از حقوق بشری زنان افغان را نهادی نسازد. اما وزارت عدلیه طالبان می گوید که در اسناد تقنینی حکومت این گروه هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکم وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر چیزی نگفته، اما در گذشته بارها تاکید کرده که حقوق همه باشندگان افغانستان از جمله زنان و دختران بر اساس شریعت اسلامی تامین شده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال 2025 میلادی می‌افزاید که در ماه سپتامبر گذشته مقامات طالبان تدریس کتاب‌های نوشته شده توسط زنان را در پوهنتون‌ها ممنوع کردند. بر اساس گزارش، در سال 2025 کمیته‌های محلی تطبیق قانون طالبان به شماری از محلات کار یورش بردند تا جداسازی زنان و مردان را تضمین کنند. آنها محلات عامه را زیر نظر داشتند و پسته‌های بازرسی را ایجاد کردند تا تلفن‌های موبایل افراد را بررسی کرده و از سرنشینان وسایط عامه و عابران سوال کنند. تطبیق الزام همراهی زنان با یک محرم مرد آزادی زنان را بیشتر محدود کرد، دسترسی آنها به کار و خدمات سیگی را مختل ساخته و از استفاده زنان و دختران افغان از ترانسپورت عامه مانع شده است. دیدبان حقوق بشر می نویسد که در ماه اکتبر گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اجماع قطعنامه به رهبری اتحادیه اروپا را تصویب کرد تا یک مکانیزم مستقل بین المللی جامع برای پاسخگویی در افغانستان ایجاد شود. این مکانیزم ماموریت دارد تا شواهد نقص‌ها و سوء استفاده‌های جدی گذشته و جاری را بررسی، جمع‌آوری، حفظ و تحلیل کرده، مسئولان را شناسایی نماید و از پیگرد قضایی آینده حمایت کند. این اقدام پس از سالها کمپاین گروه‌های حقوق بشری افغان و بین‌المللی صورت گرفت. گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز دو گزارش را به شورای حقوق بشر ارائه کرد. یکی در مورد دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران افغان و دیگری در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، هر دو گزارش خواستار پایان دادن به معافیت از مجازات و اتخاذ تدابیر در زمینه تضمین پاسخگویی در قبال جرایم بین المللی ارتکاب یافته در افغانستان شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستین. حکومت طالبان در افغانستان جواز فعالیت 1600 نهاد مختلف را لغو کرده. بر بنیاد فهرست که در وبسایت وزارت عدلیه حکومت طالبان منتشر شده، جواز فعالیت بسیاری از شوراهای قومی، نهادهای وابسته به زنان تاجر، انجمنهای معسلان و استادان و اتحادیه های صنفی لغو شدند. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان در این باره چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
در ادامه وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان در افغانستان، جواز فعالیت دست کم 1600 نهاد اجتماعی، مدنی، علمی، دینی و فرهنگی لغو شده است. در فهرست که با عنوان فهرست جمعیت های لغو شده در وبسایت وزارت عدلیه حکومت طالبان نشر شده، نام دست کم 1600 نهاد مختلف، تاریخ اخذ جواز، نام مسئولان و شماره های تماس آنان درج شده است. در میان این نهادهای لغو شده، نام بنیاد حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز دیده می شود. هرچنین فهرست پس از گفتگوی رادیو آزادی با برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، به روز چهارشنبه 15 دل از وبسایت این وزارت حذف شد، اما در آن جواز فعالیت شمار زیادی از شوراهای قومی، نهادهای وابسته به زنان تاجر، انجمنهای معسلان و استادان و اتحادیه‌های صنفی لغو شده بود. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی ادعا کرده است که این فهرست 10 سال پیش و در زمان حکومت پیشین منتشر شده، در حالی که پس از بازگشت طالبان به قدرت، وزارت عدلیه وبسایت جدید ایجاد کرده و وبسایت قبلی را غیرفعال ساخته است. مسئولان شماری از این نهادها به رادیو آزادی گفتند که آنها عملا فعال بودند و هیچ گونه اطلاع قبلی در مورد لغو فعالیت‌هایشان به آنان داده نشده و اکنون نام نهادهای خود را در این فهرست دیدند. یکی از اعضای انجمن استادان پوهنتون‌ها در افغانستان به شرط فاش نشدن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که این انجمن در سطح افغانستان میان استادان پوهنتون‌ها هماهنگی ایجاد کرده بود و همچنان در مورد موضوعات مختلف وقت به وقت سیمینارها و نشست‌های نیز برگزار می‌کرد. با گفته او، این انجمن علاوه بر آن در بخش‌های گوناگون مشوره‌های مفیدی نیز با وزارت تحصیلات عالی ارائه می‌کرد.
یک اتحادیه سرتاسری پوهنتون ها بود. این یک صدای مدافع حقوق استادان بود که خاموش شد. انسجام استادان صورت می گرفت که پس از این دیگر وجود نخواهد داشت. مسئله دیگر این است که تصمیم گیری ها یک جانبه شده است. هر تصمیمی که آنان بگیرند، مردم مجبور به پذیرفتن آن هستند و هیچ کسی نخواهد بود که مخالفت کند.
در این حال، شماره از فعالان لغو فعالیت شماره زیاد از نهادها و انجمنهای مدنی از سوی طالبان را گام دیگر در راستای تلاش‌های سیستماتیک آنان برای استبداد و انحصار قدرت می‌دانند. خوشحال روحی، فعال مدنی و عضو کمپین ملی آموزش دختران به رادیو آزادی گفت که طالبان با لغو این نهادها تلاش‌های مردم برای مشارکت و نظارت اجتماعی را از میان می‌برند. او در مورد تأثیر فعالیت این انجمنها در افغانستان گفت:
از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، به گونه سیستماتیک تلاش میکنند صدای مردم را در گلو خفه کنند و هر نوع فعالیت اجتماعی و مدنی را از کار بیاندازند. جامعه مدنی نقش پل میان دولت و مردم را دارد که صدای مردم را میرساند و جلوه قدرت بی‌مهار را میگیرد. این نهادها فضای مطمئن مشارکت و اعتماد عمومی را ایجاد میکنند.
این در حالی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان تمام احزاب سیاسی را لغو و فعالیت آنها را ممنوع اعلام کردند. به تازگی در ششم دلوه سال جاری حکومت طالبان فعالیت تمام نهادهای حامی رسانه‌ها را به استثنای سه نهاد در افغانستان ممنوع اعلام کرد. پیش از این در 11 ماه جنوری وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده بود که در 2 ماه گذشته دفترهای نزدیک به 50 نهاد خیریه و سازمان اجتماعی را به اتهام فعالیت غیرقانونی در کابل بسته است. اما مسئولان شماره از نهادهای خیریه طالبان را به برخورد سیاسی متهم کرده و ادعا دارند که وزارت عدلیه طالبان تلاش می‌کند فعالیت‌های آنان را محدود سازد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از بیماران مبتلا به بیماری سرطان در افغانستان میگویند هزینه درمان بالاست و آنانی که توان مالی ندارند از ادامه درمان باز میمانند. این بیماران در صحبت با رادیو آزادی گفتند مجبور شدند برای تداویشان پول قرض بگیرند یا به تداوی خود ادامه ندهند. گزارش در این مورد.
یک زن 60 ساله در کابل میگوید که برای درمان بیماریش که از سوی دکتران سرطان سینه تشخیص شده هر ماه هزاران افغانی هزینه میکند. او که خود را عزت معرفی میکند به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که بیوه است و معاش ماهانه یگانه پسرش صرف درمان او میشود.
واکسین ها هم بسیار گران بود و به همین دلیل بسیار قرضدار شدم. روزی که سی تی اسکن انجام دادم هر معاینه 13,500 افغانی بود. برای عملیات 25,000 افغانی گرفتن و 15,000 افغانی دیگر برای دستکش ها و وسایل عملیات. حالا هر ماه که 30 روز پوره می شود به یک کلینیک خصوصی می روم. 700 افغانی برای معاینه خون می گیرند و 300 افغانی فیس. دواها را اگر 8,000 بنویسید یا 9,000 بدل خودشان است. خلاصه 12,000 افغانی در هر کلینیک مصرف می کنم و بر می گردم.
او افزود که در 4 سال گذشته 2 بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است و برای پوشش هزینه عملیات اول خواهرش دستبندهای طلایش را فروخته و هزینه عملیات دوم را که به گفته او 2 ماه قبل انجام شد از یکی از نزدیکانش قرض گرفته است. زکیه باشنده دیگر شهر کابل میگوید دختر مامایش که به سرطان سینه مبتلا است پیش از این برای رهایی از هزینه های بلند و دریافت درمان بهتر به پاکستان میرفت. اما اکنون که راه ها بسته است توان خرید تکت طیاره را ندارد و از ادامه درمان باز مانده است.
سابق و بیچاره می رفت پاکستان، اونجا تداوی خودم می کرد به خاطر کنجا کلدارم بود، درزان هم برش تمام می شد و خوب تداوی هم بود. حالا کیرا بند است، بیچاره دیگه دوستوانش نمی رسد. تکت طیاره قیمت است بسیار به تکلیف است.
مسئولان شفاخانه تازه افتتاح شده تشخیص و درمان سرطان در کابل نیز میپذیرند که درمان سرطان هزینه های سنگینی دارد که پرداخت آن در شرایط کنونی اقتصادی افغانستان برای بسیاری ها ممکن نیست. دکتر احمد جاوید زرنگ رئیس بخش آنکولوژی این شفاخانه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که در این شفاخانه خدمات رایگان و امکانات مناسب درمانی فراهم شود تا بیماران بتوانند در داخل کشور تداوی شوند.
سرطان در برخی تشخیص نینیول تر تدایی پوری
از تشخیص سرطان گرفته تا درمانان متاسفانه از اینها بسیار بلند است. معاینات قیمت است. نمونگیری ها و دواها بسیار قیمت دارد. ما امیدوار هستیم که دوا و مواد تشخیصی به شفاخانه برسد تا بخش بزرگ از بیماران از این از اینها نجات پیدا کنند. از نظر ظرفیت ما در بخش داخله جراحی و نسایی پرسنل خوب و با تجربه داریم.
من با تجربه رسیدلی.
او می افزاید که درمان سرطان تنها در افغانستان نه بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیز یک چالش است. دکتر زرنگ به بیماران توصیه می کند که در صورت مشاهده هر مشکل کوچک صحی به موقع به دکتر و شفاخانه مراجعه کنند، زیرا به گفته او تشخیص به موقع درمان را آسان تر می سازد. در مورد شمار مبتلایان به سرطان در افغانستان، مسئولان شفاخانه ملی تشخیص و درمان سرطان می گویند که در حال جمع‌آوری آمارند، اما به گفته آنان هر سال به گونه تخمینی بین 20 تا 24 هزار نفر در افغانستان به سرطان مبتلا می شوند. پیش از این تشخیص و درمان سرطان در سطح دولتی در شفاخانه جمهوریت کابل صورت می گرفت که اکنون این بخش در نهم دل به شفاخانه ملی تشخیص و درمان سرطان ارتقا یافته است. به گفته مسئولان این شفاخانه، این مرکز با جدیدترین روش‌های تخصصی تمام انواع سرطان را درمان می‌کند و 200 بستر دارد. نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه حکومت طالبان، در مراسم افتتاح این شفاخانه گفت که هند اخیراً به ارزش $1,000,000 10 تن دواهای ضد سرطان به افغانستان کمک کرده است. چهارشنبه 4 فوریه روز جهانی مبارزه با سرطان است، روزی که در سال 2000 میلادی از سوی اتحادیه کنترل سرطان به منظور جلب توجه جهانی به این بیماری نامگذاری شد. سرطان از بیماری‌های محسوب می‌شود که مشخصه آن رشد غیر طبیعی سلول‌ها است که توانایی حمله یا گسترش به سایر بخش‌های بدن را دارد. دکتران می‌گویند این بیماری اگر به موقع تشخیص و درمان نشود، می‌تواند زندگی مبتلایان را با خطر جدی روبرو سازد.
بیشتر از خبر،
حکومت طالبان میگوید چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در کابل برگزار شد. کارشناسان چی میگویند؟ بیشتر در گزارش سنا کاکر.
کابل روز چهارشنبه 15 دل میزبان چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه بود. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که اشتراک کنندگان در این نشست به میزبانی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما روی حفظ دستاوردهای موجود، فراهم شدن زمینه معیشت بدیل برای دهقانان، تداوی معتادان و ادغام مجدد آنان در جامعه تاکید کردند. در اعلامیه که حافظی احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه طالبان در صفحه ایکس منتشر کرده، آمده که نمایندگان حکومت طالبان در این نشست مدعی شدند که کشت کوکنار در افغانستان تقریباً به صفر کاهش یافته است. در ادامه آمده که حکومت طالبان در چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه در کابل با ابراز نگرانی گفته که منابع اولیه مواد مخدر مصنوعی در بیرون از مرزهای افغانستان قابل دسترس است و اگر جلوان گرفته نشود، نه تنها افغانستان بلکه منطقه و جهان از آن متضرر خواهند شد. در اعلامیه آمده که علاوه بر نمایندگان وزارت‌های خارجه، داخله، زراعت، آبیاری، مالداری و صحت عامه حکومت طالبان، نمایندگان یوناما، نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی، سفیران و دیپلمات‌های چند کشور و کارشناسان به صورت حضوری و مجازی در این نشست اشتراک داشتند. اعلامیه افزوده که شمار از کشورها و سازمانها تعهد کمک در این زمینه سپرده و پیشنهادهایی را برای افزایش هماهنگی و تعامل هم در چارچوب روند دوحه و هم به گونه دو جانبه مطرح کردند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما که میزبان چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه خوانده شده، تا کنون در مورد برگزاری این نشست چیزی نگفته است. با این حال شماره از کارشناسان مبارزه با مواد مخدر تاکید می‌کنند که مهار پایدار مواد مخدر بدون تدوین و تطبیق یک استراتژی جامعه منطقی و فرامنطقی در بخش عرضه و تقاضای مواد مخدر ممکن نخواهد بود. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین تحلیل و سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در نظام پیشین، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تا هنوز هیچ استراتژی مشخص منطقوی پیرامون مبارزه با مخدر وجود ندارد. چند نشست های وجود داشت که نشست های 5 جانبه بود، 8 جانبه بود، بحث های صورت می گرفت، همیشه فقط به کاغذ می موند. یعنی هیچ وقت اونا فکر نمی کردن، تمرکزشان همیشه بالای عرضه بود که در افغانستان مواد مخدر قاچاق میشه، کوکنار کشت میشه، تریاک برداشت میشه، اما هیچ وقت بالای فکر نمی کردن که ما چطور میتونیم جلو تقاضا رو بگیریم.
آقای احمدی می افزاید که مبارزه پایدار با مواد مخدر تنها با اقدامات امنیتی ممکن نیست و باید همزمان با آباد اقتصادی، صحی و اجتماعی این معضل نیز توجه شود. این در حالی است که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در گزارشی که به تاریخ 12 دلو منتشر کرده گفته که با وجود افزایش استفاده از مواد مخدر مصنوعی و سوء استفاده از داروهای طبی در افغانستان، مواد مخدر سنتی همچنان بیشترین میزان مصرف را در این کشور دارند. در این گزارش آمده است که با وجود ادعای حکومت طالبان در مورد درمان شمار زیاد از معتادان، یافته های این دفتر نشان می دهد که نزدیک به 2/3 مراکز درمانی تنها به مردان خدمات ارائه می کنند و تنها حدود 7% این مراکز در 32 ولایت افغانستان زنان معتاد را تحت درمان قرار می دهند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان اما با رد این گزارش در پیام ویدیویی که به تاریخ 13 دلو در شبکه ایکس منتشر کرده مدعی شد که گزارش UNODC بر اساس یک سروی کهنه تهیه شده است. ملاحبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان در ماه اپریل سال 2022 کشت کوکنار، تولید و قاچاق تریاک را غیرقانونی اعلام کرده و آن را ممنوع ساخت. با این حال دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارشی که در ماه عقرب سال روان منتشر شد گفته که پس از این فرمان تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی به ویژه متانفتامین در افغانستان رو به افزایش است.